Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو خبرونه ته مو هر کله کوم نن یک شنبه د مریض 1401 نیوی کال د هوتیا کاپ شپژمه او د 2014 میلادي کال د فبروري 28مه ده د ازری رادیو په دې خبري مجله کې چې ز اسمت څاروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په ایران کې د افغانانو پر اعدامونو د اعتراض د افغانستان د کابینې لوري د قانونو د قانون د تایید او نور تو دو مسلو په باب راپورونه لرو خو لمړی د دې سات خبرونه وو د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون له ملګرو ملتو وغوښتل په ایران کې د افغان بندیانو وضعیت ته پام وکړي. د افغانستان کابینه پرون په یو ځانګړې غونډه کې پریکړه وکړه چې د قانونو قانون سبا تصویب کړي او د ایران انقلابي ځواک سپای پاسداران وایي چې یوه بهرنۍ الوتکه د ایران په جنوب کې د پوځي تمریناتو په مهال نیولې ده. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا څخه وغوښتل چې په ایران کې د افغان بندیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په ایران کې د لسو افغان بندیانو اعدام ته اشاره وویل. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا باید په ایران کې د افغان بندیانو وضعیت په خپل کاري لمړیتوبونو کې ځای کړي.
ما واقعا از وضعیت نگران هستیم و خصوصا خواستار ازی هستیم که دولت جمهوری اسلامی ایران حقوق از اینا را رعایت بکنن.
لتخار ولایت څخه د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې په ورستي یوه ونی کې ل ایران څخه د ولایت د لسو کسانو مړی ورول شوې دي چې هلته اعدام شوی ول. د افغانستان کابینه پرون په یو ځانګړي غونډه کې پریکړه وکړه چې د قانونو قانون به د روانې دوشنبه په ورځ تصویب کړي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یو خبر پانه کې وویل چې کابینه په یو ځانګړي غونډه کې د قانونو قانون د هیواد په اقتصادي، ټولنیز او سیاسي بهیر کې مهم قانون وباله او په اصولو کې تایید کړ. د ولسمشر کرزی د ویندوی له دفتر څخه خبره شوې خبر پانه زیاتوي د ولسمشر کرزی په مشرۍ کابینه په خپل ځانګړي غونډه کې د قانونو او عدلي وزارتونو ته دنده وسپارل چې په دې قانون کې د دوشنبه تر ورځې ځینې بدلونونه او اصلاحات راولي او د کابینې راتلونکي غونډې د وروستۍ مسوده د تصویب لپاره وړاندې کړي. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې په راتلونکو څو اونیو کې به د دې ولایت له ډیرو سړکونو څخه امنیتي خنډونه یا موانع چې ډیر یې لویس میټي خختی دی لری کړی. د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې موانیو لری کول د کندهار د والی د مرستیال او د کندهار د شاروال د دفترونو له شاوخوا څخه پیل شوی دی. د کندهار د والی د مرستیال عبدالقیوم پټیال لخلی په خبر پانه کې ویل شوی چې د کندهار د امنیتي وضعیت سمون ته په کتو به له ډیرو سیمو د خندونه لری شي او په تګ راتګ کې به د خلکو ستونزې کم شي. د ایران انقلابي ځواک سپای پاسداران وایي چې یو بهرنۍ الوتکه د ایران په جنوب کې د پوځي تمرینونو په مهال نیولې ده. د انقلاب ساتونکو ځواک ویاند ویلي چې دا بې پیلوټ الوتکه د ایران هوایي حریم ته ننوتې و چې دوی راکوز کړه. ویاند نه دی ویلي چې دا بې پیلوټ الوتکه امریکایي و او کنه. ایران ادعا کوي چې څو امریکایي درون یا بې پیلوټ الوتکې نیولې دي. د دې میشتې په سر کې د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د انقلابي ځواک هغه ادعا رد کړه چې ګوندې دوی د خلیج د اوبو د پاسه یو امریکایي بې پیلوټ الوتکه نیولې ده. د 2011 میلادي کال په دسمبر کې ایران یو بې وسلې او بې پیلوټ امریکایي الوتکه نیولې و چې د افغانستان په لویدیځ کې د خپل ماموریت په لړ کې الوتنه کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن اروپا او منځني ختیځ نه هیوادونو ته په سفر روان شو. دا به لکه چې شاغلی کیری د متحده ایالاتونو د بندنیو چارو وزیر ټاکل شوی دی د لومړنی بهرنی سفر وي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویکتوریا نولند وویل کیری غواړي چې د امریکا د کلیدي متحدانو خبرې له نږدې واوري. لندن، پاریس او روم هغه پلازمینې دي چې ښاغلی کیری به ورشي. دی به په روم کې د سوریې د حکومت د مخالفانو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په یوه غونډه کې ګډون وکړي او د سوریې د رژیم د اپوزیسیون له غړو سره به وویني. وروسته له هغې چې په مصر کې قبطي مسیحي اقلیت شکایت وکړ چې د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکل شوی وخت د دوی د استریا اختر د مذهبي ورځو له رخصتیو سره سمون خوري، د دې هیواد د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکل شوې نیټه رامخکې شوه. د مصر دولتي تلویزیون پرون ویل چې ولسمشر محمد مرسي په یوه فرمان کې ویلي چې د اپریل د 28 او 29 نیټې پر ځای دي د انتخاباتو لومړی پړاو د اپریل په 28 او 30 ترسره شي. د درې نورو پړاوونو لپاره ټاکل شوې نیټې هم بدلې شوې دي. داسې چې د انتخاباتو څلورمه او وروستۍ پړاو به له پخواني اعلان شوې نیټې سره سم درې ورځې مخکې د جون په 30 نیټه ترسره شي. د مصر د 3.8 میلیونو وګړو په سلو کې 10 مسیحیان دي.
د هم د نن لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې لاټکل سره سم د زنیو لویو خارونو د هوا حالات: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 10.2، اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 40.8، اسمان نیمه وریز. هرات کې د تودوخې لوړه درجه 10.2، اسمان وریز. مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 10.8، اسمان نیمه وریز. او روسته برخه کې جرال آباد د تودوخې لوړه درجه 19.3، اسمان نیمه وریز. له ملتیا مو مننه.
ساعت و بجې او و دقیقې شوې. تاسو زموږ شغل ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په دوام کې اورئ. د افغانستان کابینه بریک لپاره چې د قانون سبا تصویب کړي. ملي جبهه وایي چې د امریکایي ځواکونو د قانوني مسؤلیت مسأله د لوی جرګې پر ځای په ولسی جرګه کې حل شي. د افغانستان د میوو صادرونکو شرکتونو وایي حکومت ورسره د میوو د پروسس او د برېښنا د ورکولو په برخو کې لازم مرسته نه کوي. په دې سربیره به واوري چې په پاکستان کې هغه خلک چې د خپلوانې د طالبانو لخوا وژل شوي دي د طالبانو سره د سولې په اړه څه نظر لري. د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. تاسیز مجغل ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه وغوښتل چې په ایران کې د افغان بندیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایی رئیس محمد موسی محمودی ازادي رادیو ته ویل د دوی معلومات شي چې په ځینو مواردو کې په ایران کې بندیان په غیر عادلانه توګه محاکمه کیږي. په دې لړ کې د هغو لسو بندیانو مړي تازه په تخار ولایت کې خاورو ته وسپارل شول چې په دې وروستیو کې په ایران کې اعدام شوي وو. په دې اړه نور تفصیل اجمل انباني کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایی رئیس محمد موسی محمودی ازادي رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید په ایران کې د افغان زندانیانو وضعیت په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای کړي. نو موږ په دې ورسوي کې په ایران کې د لسو افغان زندانیانو اعدام ته اشاره ویل ارتیا ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغان زندانیانو سره د ایران چلن ته جدي پاملرنه وکړي. نو موږ په ایران کې د افغانانو اعدامونه وقند
مو وقن از وضعیت نگران هستیم.
خغلی محمودی وایي موږ رښتیا هم د دې وضعیت په اړه اندېښنه لرو. په داسې وخت کې چې د یو هیواد د داسې قوانینو پر بنسټ خلک اداميږي چې په کلک تر لګه بشري معیارونه هم په پام کې نه نیول کیږي، دا د غندنې وړ دي. نړیوال سازمانونه لکه د بشري حقوقو شورا د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمیشنری باید دې برخه کې پام وکړي او له ایران سره په لیکونو او تماسونو کې باید په ایران کې د میشتو افغانانو د حقوقو مسلې ته لومړیتوب ورکړي او باید ځان ورته ورسي. د د تخار ولایت څخه د ازادي راډیو د خبريال په یو ریپورت کې راغلی چې په ورستۍ وونه کې د ایران څخه د ولایت تدلسو کسانو مړی ورولل شوی دی چې هلته اعدام شوی و. د اعدام شوو زندانیانو لس جسدونه د تخار ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوي. د دې ولسوالۍ زرګونو اوسیدونکو د شنبې په ورځ د ایران ضد مظاهرې وکړې او دا اعدامونه یې وخندل. دوی د افغان حکومت ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له ډلو وغوښتل چې دا ډول اعدامونو مخه دې ونیسي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم له ایران څخه غواړي چې د افغانانو بشري حقونو ته دې درناوی وکړي. یو وار بیا د دې کمیسیون اجرایوي رئیس ښاغلی محمودي ښاغلی محمودي وایي په ډېرو داسې مواردو کې د راپورونو له مخې د عادلانه محاکمې اصول نه رعایتېږي، نو د ایران اسلامي جمهوریت باید په دې هېواد کې د ټولو میشتو کسانو په حق کې په ځانګړې توګه په دې هېواد کې د میشتو افغانانو په وړاندې د عادلانه محاکمې اصل مراعت کړي. همدارنګه ایران باید د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک سره سم پر افغانانو د اعدام د حکم عملي کول وسنجوي. ښاغلی محمودي له افغان حکومت څخه هم وغوښتل چې په ایران کې د میشتو افغانانو له حقونو دفاع وکړي.
د افغانستان ملي جبهه د ولسمشر پر هغې پریکړې انتقاد کوي چې پر اساس یې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت په اړه د بحث او پریکړې لپاره دودیزه لویه جرګه وربولي. د ملي جبهې مشر او د ولسمشر پخواني مرستیال احمد ضیا مسعود په کابل کې وویل چې د دارنګه مسایلو په اړه باید له پخوانیو دودیزو جوړښتونو څخه کار وانخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد زبیر ژمن په راپور کې واورئ.
یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي چې له 2014 کال نه وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت په اړه پریکړه باید د دودیزې لویې جرګې پر ځای د هیواد ملي شورا وکړي. د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یوې ډلې ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د جمهور رئیس له پریکړې سره چې په دې اړه به دودیزې لویې جرګه ورغواړي مخالفت وښود. دوی وایي د دې پر ځای چې د ملي مسایلو په حل کې د قانون سیاسي بنسټونو له لارې عمل وکړي، د ډیرو زړو دودیزو جوړښتونو له لارې چې د یوې دیموکراتیکې ټولنې له شرایطو سره هیڅ سمون نه خوري عمل کیږي. په خاطر دې د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم امریکایي عسکرو ته د قضایي مسؤلیت ورکولو په اړه د دودیزو لویې جرګې له جوړېدو سره مخالفت ښودلی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د حکومتي چارواکو نظر هم واخلو، خو نتوانېدلو. جمهور رئیس حامد کرزی یو وخت یو مخ له دې سره مخالفت کاوه چې په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته قضایي مسؤلیت ورکړ شي، خو امریکا ته له وروستي سفر وروسته د ریز نرم شو او ویل په دې مسلې به دودیز لوی جرګه ورغواړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه جرګه به څو وخت جوړیږي. د حقوقي چارو افغان کارپو عبدالستار سعادت وایي په دې یا هرې بلې مسلې دودیز لوی جرګه یوازې مشوره ورکولی شي، خو نوموړي وایي د اساسي قانون له مخې د نورو تړونونو په شان د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت مسله به هم بالاخره د تصویب لپاره ملي شورا ته ځي.
ولسمشر کرزی د لوی جرګې په نامه چې کومه بلنه ورکوي، دا د امنیتي تړون د نتایجو نه ډېر مطمئن نه دی چې هله دا به د افغانستان په ضرر وي یا په ګټه. د همدې لپاره تلاش کوي چې تاریخي مسؤلیت یو ډول باندې وویشي.
ښاغلی سعادت ویل که په ملي بودیجې کې دودیزې لویې جرګې ته مالي لګښت په پام کې نه ونیول شوي، بیا به د دې جرګې جوړول د قانون پر خلاف وي.
د دې موضوع او دغه راز د نورو مطالبو لا تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لیدلی شي، ازادي راډیو ډاټ اورګ یا ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان کابینه پرون په یو خاصه غونډه کې پریکړه وکړه چې د قانونو قانون به د راروانې دوشنبې په ورځ تصویب کړي. په دې قانون کې چې له اوږدې مودې راهیسې تصویب ځنډېدلی و، د بدلونونو یو لړ سپارښتنې د عدلیې او قانون وزارتونو ته شوي چې تر دوشنبې په قانون کې راولي. د افغانستان طبیعي زیرمې او قانون هغه څه دي چې د دې هېواد د اقتصاد په رغېدو کې د یوه مهم عنصر په توګه سترګې وراوړي. د دې موضوع تفصیل هم اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان کابینه په یو ځانګړي غونډه کې د قانونو قانون د هیواد په اقتصادي، ټولنیز او سیاسي بهیر کې مهم قانونو بالا او په اصولو کې تایید کړ. د چارو د ادارې او د وزیرانو د شورا د دارالانشا لخوا په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې قانون مسوده ولسي جرګې ته د تصویب لپاره استولو ته چمتو ده. د ولسمشر حامد کرزی د ویان دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې کابینه به د دوشنبې په ورځ دا قانون له خپل اړخه په بشپړه توګه تصویب کړي. د ولسمشر کرزی د ویندوی له دفتر څخه خبره شوې خبر پاڼه زیاتوي چې د ولسمشر کرزی په مشرۍ کابینه په خپل ځانګړي غونډه کې د قانون او عدلي وزارتونو ته دنده وسپارله چې په دې قانون کې د دوشنبه تر ورځې ځینې بدلونونه او اصلاحات راولي او د کابینه راتلونکي غونډه ته د ورستۍ مسوده د تصویب لپاره وړاندې کړي. په دې بدلونونو کې چې کابینې سپارښتنه کړې دا دي چې د قانون د استخراج لپاره د مقاعده داوطلبي په عمومي توګه له قانون څخه وایستل شي او د قانون روحیه د داسې ترتیب کړي چې پکې د قانونو د سپړنې په هر ډول قراردادونو او جوازونو کې د عامې داوطلبۍ اصل د اساسي معیار په توګه په نظر کې ونیول شي. د رویټرز خبري اژانس د افغان کابینې لخوا د قانونو د قانون لومړنی تایید ته په اشاره وایي چې د لویدیځ مرسته کوونکي هیوادونه باید د خبر هرکلی وکړي، ځکه لویدیځ مرسته کوونکي چې افغانستان ته یې تر 2015 کال پورې په میلیاردونو کلنۍ مرستې منلې دي د قانونو د راسپلنې څخه د دې هیواد د راتلونکي عوایدو په تمه دي. د تیرې جولای میاشت کې د افغانستان کابینې د قانونو د قانون مسوده رد کړې و او ویلي و چې په قانون کې د بهرنیو ګټو په وړاندې د افغانستان ملي ګټې نه دي خوندي شوي. افغان حکومت تیر کال ویلي و چې تیل او د قانونو د استخراج عواید تر 2014 میلادي کال پورې د دې هیواد له اقتصاد سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته کولای شي، خو د قانونو د قانون په تصویب کې ځنډ دا تمه تر ډېره راکمه کړې وه.
دا هم د دې خبري مجلې د زینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه وغوښتل چې په ایران کې د افغان بندیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي. د افغانستان کابینې پرون په یو ځانګړي غونډه کې پریکړه وکړه چې د قانون به د راروانې دوشنبه په ورځ تصویب کړي. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې په راتلونکو څو اونیو کې به د دې ولایت له ډیرو سړکونو څخه امنیتي خنډونه چې ډیری لوی سیمټي خښتې دي لرې کړي. د ایران انقلابی ځواک یا سپای پاسداران وایي چې یو بهرنی الوتکه د ایران په جنوب کې د پوځي تمرینونو په مهال نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د اروپا او منځني ختیځ نهو هیوادونو ته په سفر روان شو. دا به لکه چې شغله کیری د متحدو ایالاتونو د بندونو چارو وزیر ټاکل شوی دی د لومړنی بهرنی سفر وي. او وروسته له هغې چې په مصر کې قبطي مسیحي اقلیت شکایت وکړ چې د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکل شوی وخت د دوی د استریا اختر د مذهبي ورځو له رخصتیو سره سمون خوري، د دې هیواد د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکل شوې نیټه رامخکې شوه. زموږ اخله ازادي راډیو څخه خبرې. یو شمیر افغان سوداګر وایي هغه 3000 کانټینر مالونه چې په کراچۍ کې په میاشتو میاشتو درول شوی ول اوس د افغانستان په ګمرکونو کې ولاړ دي. په دې اړه راپور لرو، خو مخکې به تر دې به له جانقالی کوزي څخه واورو چې لویدیځو ورسپانو سره لیکلي.
انګلستان چاپ ګاردن ورسپانې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا او ناتو متحدان په نظر کې لري چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د 8000 او 2000 ترمنځ عسكر پرېږدي، خو د جمعې په ورځ د امریکا او جرمني ترمنځ لانجه راپورته شوه چې 10000 عسكر به نړیوال او که امریکایي ځواکونه وي. ورسپانه لیکي دا لانجمن ارقام په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د افغانستان د یو لسکلنې جګړې د ختمولو په لارو چارو بحث وکړ رابرسیره شول. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي د 2014 کال په پای کې به ټول جنگي عسکر له افغانستان څخه ووزي. ګاردن زیاتوي د جرمني دفاع وزیر توماس دی مایزیری خبریالانو ته وویل د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ورته د بروکسل په غونډه کې وویل چې متحده ایالات به د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د 8000 او 10000 ترمنځ عسکر پرېږدي. لیون پنیتا وروسته خبریالانو ته په خبرو کې د جرمني د دفاع وزیر خبرې غلطي وبللې. ورسپانه لیکي پنیتا چې د امریکا د دفاع وزارت څوکۍ څخه د تلو په حال کې ده خبریالانو ته وویل ناتو متحدانو له 2014 کال وروسته په بیلابیلو انتخابونو خبرې وکړې، کوم ارقام چې په ګوته شوې دي په هغو کې د نورو هیوادونو ونډه هم منعکس شوې ده. ګاردن لیکي د امریکا دفاع وزیر پنیتا دا هم ویل د بودیجې روان چاپیریال د اروپایي هیوادونو د پوځي لګښتونو کمولو او په امریکا کې د بودیجې د کمولو په اړه روان سیاسي بحران ته په کتنې د ګډ عمل لپاره زموږ توان له خطر سره مخامخ کیږي. زه دا بیره هم لرم چې ناتو به که همدا اوس نه وي ډېر ژر به ځان راټول او کوچنی کړي. انګلستان چاپ بلې ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف هم همدا مسله څېړلې او لیکي ناتو په هغې پروژې هم کار کوي چې د مخکنی پلان پر خلاف غواړي د افغان ځواکونو شمیر د 2,15,000 پر ځای 3,50,000 وساتي. دا خبره په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته رابرسیره شوه چې په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت یوه څرګنده کړنلارې وړاندې کړه. ورسپانه لیکي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د 2,000 ډیره بهرنیو ځواکونو زیات شمیر ممکن امریکایي عسکر وي، خو چارواکو ویلي چې جمهور رئیس باراک اوباما تر اوسه د خپلو عسکرو دقیق شمیر نه دی اعلان کړی. انګلستان هم تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې څه شمیر عسکر به په افغانستان کې پاتې وي. ډیلی ټلګراف وړاندې لیکي ناتو دا مهال جدي هڅه کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې د افغان ملي پوز او پولیسو د موجود شمیر ساتلو لپاره میلیارډونه ډالر پیدا کړي.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان او سیمه کې اورېدای شي. نن یک شنبه د لسو بجو د خپرونې په دوهمه نیمه کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام درو. د ازادي رادیو طنز پروګرام د ګوړې اچار هم د لسو بجو په خپرونې کې وړاندې کیږي. خود اتو بجو له خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. نن په میکروفون ستاسو خپرونه کې په ایران کې د افغانانو د وروستیو اعدامونو په باب ستاسو نظرونو ته انتظار باسو. ځینې افغان سوداګر له مالیه وزارت شکایت کوي چې د وزیرانو د شورا حق پریکړه نه مني چې د دوی په څ باندې 3000 کانټینر مالونه باندې ګمرکي محصول معاف کړي وو. دا هغه کانټینرونه دي چې پاکستان د څ باندې درویو میاشتو لپاره درولي وو او سوداګر وایي لمخ کې څخه له دې درکه ډیر تاوانونه کړی دي. په دې موضوع هاجره مراد معصومی راپور لري.
افغان سوداګر وای چې له 3000 زیات هغه کانټینرونه چې د مالونو څخه ډک وو او د پاکستان د کراچۍ په بندر کې درول شوی وو اوس مهال د افغانستان د حکومت له لوري د دې هیواد په بندرونو کې درول شوی دي. دوی وای د مالیه وزارت غواړي چې پر دغه مالونو ګمرکي محصول واخلي. په داسې حال کې چې د وزیرانو د شورا اقتصادي کمیټې پرې محصول معاف کړی وو. د افغانستان د خصوصي متشبثینو د مدیر هیئت رئیس رحیم الدین حاجی آغا د شنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې په پاکستان کې دغه کانټینرونو په درېدو سره افغان سوداګرو په میلیونونو افغانۍ زیان کړی دی.
وزارت مالیه دغه د رئیس جمهور د اقتصادي د شورای وزیران کمیټه د هم فرمان څوک نه مني او نن بیا هم بند دی. د ماوین د رئیس جمهور د کمیټې د اقتصادي امر نه عملي کیږي. نه پوهیږو چې موږ چاته وایو او څنګه شکایت وکړو. موږ د رئیس او دولت څخه هیله کوو چې وزارت مالیه ته جدي ډیر ژر ہدایت ورکړي چې دغه د کمیټې اقتصادي د شورای وزیران امر دی عملی او تاجران نور د خپل کانټینران مګه د باندې وګرځوي. دوستان بل لار نه لري. موږ د فرمان د تطبیق غوښتنه لرو.
د افغان سوداګرو له 3000 نه ډیر کانټینرونه د چبان د 3 میاشتو لپاره په پاکستان کې درول شوی وو. حاجی آغا وای چې پاکستان به هر ورځ په یو کانټینر شاوخوا 15000 افغانۍ کرایه اخیستله. نو ما وړای وای چې دا چې دوی په یادو مالونو ډیر زیان لیدل دي سوداګر نشي کولای افغان دولت ته پرې ګمرکي محصول ورکړي او د مالیه وزارت باید په دې برخه کې د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې پریکړه اوهمانی. د حاجی آغا په وینا اوس دغه سوداګریز مالونه په کابل، جلال آباد او کندهار کې د محصول لپاره درول شوې دي. بلخو د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د ګمرکونو د قانون لمخې هر ډول سوداګریز اموال چې افغانستان ته راوړل کیږي له تعرفې سره سم مالیه ورکړي. د مالیه وزارت سلاکار نجیب الله منلی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
افغانستان د ګمرکونو قانون صراحت لري. هر هغه مال چې افغانستان ته ورېږي د هغه مقابل کې باید مالیه یا ګمرکي محصول ورکړ شي. دا ګمرکي محصول د تعرفې په مطابقت ورکول کیږي او څوک د دې د بخلو حق نه لري. محترم تاجران چې په افغانستان ته مالونه وارد کړي باید چې خپل دین
پاکستان وخت په وخت د افغان سوداګرو مالونه په خپل بندرونو کې د بیلابیل عواملو لمخې درولي وي. د افغانستان سوداګر وای چې دوی تل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاستونو قرباني شوي دي او چې کله هم د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شي پاکستان دوی ته ستونزې جوړوي. هاجر مراد معصومی، آزادۍ رادیو، کابل.
که سوداګر له مالیه وزارت څخه شکایت لري چې د دوی په هغو 3000 کانټینرو مالیه نه معافوي چې په پاکستان کې په میاشتو درول شوی ول، د میوه صادرونکو شرکتونه بیا وایي حکومت ورسره د میوه د پروسس کولو او د برښنا د ورکولو په برخو کې لازمه مرسته نه کوي. دوی دا هم وایي د صادراتو قوانین اوس پیچلي دي او تولیدات یې د صادرولو پر مهال ځنډیږي. د میوه او سبزیجاتو د صادراتو د پراختیا اداره وایي د میوه د صادراتو پروسس د پخوا په پرتله ښه شوی دی. خان محمد سین په دې موضوع راپور راستوري.
په افغانستان کې د میوو د زینو صادرونکو شرکتونو مسؤلین شکایت کوي چې د تولیداتو د صادرولو پر مهال اداري کارونه سو ورځې ځنډیږي. دوی ازادي رادیو ته دا هم وویل چې د تولیداتو د معیاري دستبندۍ لپاره هم ورسره د دولت لخوا لازم مرسته نه ده شوې. د قدیروف د شرکت رئیس حاجی محمد کبیر او د نوی یعقوبی شرکت رئیس حاجی عبدالله حدوی
بیا قلم اول که صادر بشه باید باید صادر بشه بیا 100 به 200 اینجا 4 روز 5 روز در بر میگیره
یو قلم مال چه بهر ته پیو ساعت یا 2 ساعتونه که صادری جدل ته څلور 15 ورځې غواړي اداري کارونه ډیر پیچلی دي وخت مو په دفترونو کې ډیر ځای کیږي
موږ د کندهار ولایت خلک چې د بر پاک له ډیر زیات مشکلات لرو بل صحیح طریقې سره موږ سرته پکینګ نشو کولای د بر کې د نشته د وجه څخه دا ټول شي چې مشته سره کمزوري ده
د میوه او سبزیجاتو د صادراتو د پراختیا اداره وای که څه هم اوس مهال د دوی نیمګړتیاوې په بشپړه توګه نه دي اوارې شوي خو په وروستیو کلونو کې د میوه د پروسس چارې د پخوا په نسبت ښې شوي او معیاري دستبندۍ ته یې هڅې روانې دي د دې ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی وویل اوس مهال د هیواد میوې کابو درې څلوېښتو هیوادو ته صادرېږي
فعلا در شهر کابل
نو فابریکه اوس مهال په کابل شهر کې نه په مزار شریف کې درې او په کندهار کې څلور د میوو فابریکې فعال دي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د حکومت هڅې جاری دي سو د تولیدي فابریکو له فعالیتونو سره مرستې وکړي د دې وزارت وایان وحید الله غازی خیل آزادی رادیو ته وویل
اوس د وزارت مالی د وزارت تجارت د اوتاقای تجارت ټول مبنون په یو ځای ناستو د دوی دغه کار کېږي دویمه موضوع د برق د ځمکې ده زمونږ د برق متاسفانه تر اوسه پورې واردات دي خپلې بیا هم نورو ته په لس افغانۍ یو کیلو واټ دی صنعتکار ته په شپږ افغانۍ دی
کتونکي وایي په هیواد کې دننه که د ملي تولیداتو پروسس او دستبندۍ ته لازم امکانات برابر شي بهر ته به صادرات هم زیات شي
دا موضوع په لا تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې کتلی شي
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو
نن د میکروفون ستاسو د خبرونې موضوع ده په ایران کې د افغانانو وروستي اعدامونه که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ د اتو بجو له خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ میکروفون ستاسو دی په وروستیو کې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرو اترو موضوع توده شوې ده ځینې کسان فکر کوي چې د سولې دغه خبرې به د سولې او ثبات باعث شي خو ځینې نور بیا وایي له طالبانو سره د سولې خبرې پکار دي خو هغه کسان یې باید جزا وویني چې خلکو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده د 2001 کال د سپتمبر له 11مې راهیسې د اټکل له مخې 3000 ملکیان او 4000 پاکستاني سرتیري په تروریستي بریدونو کې وژل شوي دي په دې اړه نور تفصیل سالم محمد صالح د اسوشي د پریس خبري اژانس ته راپور پر اساس وړاندې کوي
کله چې له حضرت الله خان څخه چې راستاب شې تر زنګانه لاندې په موټر بم چودنې کې پرې سوي پښتنه وسوه آیا له طالب مشرانو سره چې د ګڼو بریدونو مسؤل دي د سولې خبري وسی د پچټکی سره ځواب ورکړ ژوند دي وزړول سي دغه څوال اسکنن زلمی شونځي تر ونو چې چودن ور باندې وسوه خپل روغ پاتې سو خوب شې غوڅ وسوه د دې تکړه دوی ټوټي ټوټي کړي دغه کار دوی له مش سره کوي خان چې د خیبر قبایلی سیمې د محل د پېښور په یو روغتیایي مرکز کې خپل راتلونکي ته چرتونه وړي دی خپل ټپي پښې ته لاس یوړ او ویل ګنامې څو چې دوی مایوب کړم پورستي اونوي کې د پاکستان حکومت او طالب جنگلوي چې د شمال ویدیس په قبایلی سیمو کې جنگیږي د څوکلنې شخړې د حل په هدف د سولې له خبرو سره لیوالتیا شوولې ده د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11مې راهیسې د اټکل مخې 10000 ملکیان او 4000 پاکستاني سرتیري په تروریستي بریدونه کې وژل شوي دي دغه ایجنسی په پېښور لاهور کراچي کوټه او قبایلی سیمه کې د دغه تروریستي بریدونو له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره خبري کړي چې معلومه کړي دوی له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څه نظر لري د حضرت خان ټولګیوال فاطمین افریدی چې دای هم په خیبر کې د وی ورته به می حمله لکبل ټپی سوی وای دای به خوشاله سي چې له طالبانو سره د سولې خبري وسی شرط دا دی هغو کسانو ته د سزا ورکړل سي چې دای مایوب کړي دی
د ژوند رنگونه
وینم تاسو پنجابی رقبه کالیا کوستی کنه په کور کې سرقم کالیا هم دی د خو دفتر ده
زه یوه جامعه اختیاروم یو شیپ یو رقم خو رنگونه متفاوت وي عادت مده عمری خو کور کې هم تر ډیره هدا زما پنجابی دی خو دا چې په کور محیط کې کنه نامحرمه کسان نه وي شاید د پنجابی نه غلکس توپیر ولري یا لانګو سی یا بلڅ خو دلته زه په دې جامعه کې ډیره راحت یم
که چیرې د سټایل ته تغییر ورکړي پنجابی نه لمنه جامپر یا بلڅ ځان په نارمو سره سوي
کله چې تغییر ورکه ما فکر کوم یعنی ډیر نارامه د سیم لکه مومیایی مړی چې په لاتو باندې وتړل شي اما غره ډیره فکر نه راحتو
په جبه کې ځان آرام احساسوي.
ډیر آرام. کوم رنگونه خوښیږي تاسو؟
اکثر وخت ما ته ډیر ښان راکوي تور رنگ. سپین رنگ چې دا هغه د دې چې ډیره فاته او عزت نغښتی دی. خدای تعالی ډیر تاکید پکړه دی چې سپین ډیر عالی رنگ دی. اما زموږ او تاسو ټول نه کې سپین رنگ ډیر شوخ کاری تور سپین ډیر ښان راکوي. تر ټولو مهمه خبره هغه نظافت دی. هیڅ څوک هم هیڅ وخت په چا باندې د انتقاد نشي کولای چې ولا تلوې ټکرې په سر کړی دی ولا تاسو کورتینه د اغوستې کولای شي انسان په هر جامه کې د نظافت سره خپل دفتر ته لاړ شي. او یو خبره باید وکم تجربه شوې ده، جامه مستقیما اغیزه په شخصیت باندې لري. کچیرې جامه د درنده او سیګي سنگین او سیګي هغه محیط هر هغه کس چې ډیر بد به هم او سیګي تا ته تابع کیږي احترام بد کوي درناوی بد کوي.
ډیر مننه تاسو نه.
مننه تاسو.
لدی سره